السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې په نړۍ کې د لوږې کچه لوړه شوې، افغانستان په سر کې دی.
وضعیت دومره خراب دی چې شاید تاسو یې تصور وکولی شئ. 50% خلک کافي خواړه نه لري.
د ژمي وږمې راغلي خو ګڼ افغانان تودېدو ته څه نه لري.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی او کاروبار نشته دی. سوخت مواد هم د چا ورته وسو توان نه رسېږي.
د طالبانو یو پلاوی نږدې ورځو کې پاکستان ته ځي.
دوارو هیوادونو دا اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو پر سر باندې خبرې کوي.
او په یو راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې د طالبانو له راتګ وروسته په ډیرو مناسبتونو کې ملي سرود او ملي بیرغ نه تر سترګو کیږي. نن سه شنبه د لړم یا عقرب اتلسمه او د نومبر نهمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده. نړیوال بانک وایي اوسمهال افغانستان کې فعالیتونه نشي پیلولی او پاکستانی طالبان له خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي واشنگټن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریزې ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویسټ پرون دوشنبه د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازی همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د له طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارو د بل پړاو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل خو زیاتې کړه چې دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د کرملین استازی بیا وایي چې د افغانستان په اړه د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو خبرو بل پړاو به روان اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې زمیر کابولوف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تریکا یا درې اړخیزه غونډه به د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. د دریو هیوادونو مخکینۍ غونډه د اکتوبر په 19 په مسکو کې جوړه شوې وه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ ملپاس وایي د افغانستان د اقتصاد د ډېوړې کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې دننه به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یوه ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې له شلو زیاتې پراختیایي پروژې مخته وړي او له 2002 کال راهیسې یې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره یې وړیا ده. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیونو ډالرو مرستې بندې کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شو. تمه دا وه چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږه کوونکي نیکولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایته کېږي، نو پاره کې دا ټریننګ مکمل نه و. نو نن ورځ د هغې ټریننګ مکمل شو او یو هفته وروسته د نومبر په 15 د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کمومره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک پر بشپړ اوربان سلا شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې چودري ویل چې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روان دي. د ویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوې دي. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلی چې پاکستاني طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیره میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودري وایي که د اوربان په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ د اوربان موده به وغځول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبې ورځې ټولو هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا وبا په وړاندې بشپړ واکسین کړی خپلې پولې پرانیستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2020 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري ولګول شو او د 2021 کال په جنوري کې د جو بایډن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایډن حکومت اعلان کړی چې د 350 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي وي بیل دي چې قرنطین چې امریکا ته ورتلای شي. د دې نوې مقررې پر اساس د بشپړ واکسین سند لرونکي ټیسټ یا د منفي نتیجې سند ته هم اړتیا نه لري. او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس د ونډو ارزښت 6 میلیارد ډالر ولوید. وروسته له دې چې ایلن ماسک په ټویټر کې له خلکو نظر وغوښت چې آیا د خپل ټسلا شرکت د ونډو یوه برخه وپلوري او کنه، او اکثره خلکو مثبت رایه ورکړه، د ټسلا د ونډو ارزښت 6 میلیارد ډالر ولوید. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس ډیموکرات غړیو د میلیاردونو د مالیې یوه طرحه وړاندیز کړه او ښاغلی ماسک پر خپله ټویټر پاڼه له خلکو وغوښتل چې که دوی موافقه وکړي حاضر دی چې د ټسلا کمپنۍ 10% ونډه چې 21 میلیارد ډالر کېږي وپلوري او په مالیه کې یې ورکړي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. تخنیکي همکار مو طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطي ګواښي. نوموړي وویل افغانان به راروانې څو میاشتې چې ژمی راروان دی سختې ورځې په مخ کې ولري. له افغانانو سره د بیلابیلو موسسو او ادارو لخوا د لاسنیوي هڅې هم پیل شوي خو کافي نه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوید بسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی راروان دی راتلونکي څو میاشتې له داسې یوه وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداری له بی بی سي سره په مرکه کې چې یوه برخه په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
وضعیت دومره خراب دی چې شاید تاسو تصور وکولای شئ. موږ په اوس وخت کې هلته په نړۍ کې تر ټولو د ناوړه بشري ناورین شاهدان یو. 50% خلک کافي خواړه نه لري. په اوس وخت کې د دې شاهدان یو چې 3.5 میلیون وګړي د خوارځواکۍ په لور روان دي او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي یې له قحطۍ سره مخامخ دي. راتلونکي شپږ میاشتې به له سختو کړاوونو ډکې وي. وضعیت به لکه د مځکې پر مخ دوزخ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس وویل روان کال له پیل راهیسې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمېر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا او منفي اغېزې د 15 میلیون وګړو د لوږې لامل وبالا او له شتمنو کسانو یې وغوښتل چې د یو وار بسپنې په کولو سره دې له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بسلی اټکل وکړ چې د ټولو 45 میلیون کسانو لپاره د یوه کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که له دې هېواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، واک د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
و موردل چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او دای اټکل کوي چې د ژمي پر رسیدو به د افغانانو د ستونزې نورې هم زیات شي. د تیر کال پرتله د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او سکرو بیې هم په افغانستان کې ختلی دي، سره له دې چې د سون توکو بیې د ژمي پر راتګ سره هر کال لوړیږي، خو یو شمېر افغانان وایي چې سږ کال د دې توکو بیې څو برابره شوي. د سون توکو ځینې سوداګر بیا د دې چارې اصلي لامل د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په بازار کې د سون توکو کمښت په ګوته کوي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
د ژمی پراتک سره د سون توکو د بیو له لوړوالي د خلکو اندېښنې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د اقتصادي یو شمېر نورو ستونزو سره سره د سون توکو لوړې بیې هم دغه اندېښنې ورته دوه برابره کړې دي. 25 کلن مسعود چې په کندوز ولایت کې هټۍ لري وایي د سون توکي قیمت شوي او خلک د اخیستو توان نه لري.
په تېر په دوره کې مو چې روزانه څومره کار کوو د هغې په نیمه اندازه باندې هم نه کېږي. له یو طرفه د خلکو اقتصادي وضعیت د تحولاتو سره ډېر زیات خراب شوی دی او د هغې تر څنګ چې دی کاروبار نشته دي، سوخت مواد هم د چا ورته وس او توان نه رسېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکی حیات الله دا ستونزه جدي ګڼي او له سوداګرو غواړي چې د ژمي په راتګ سره د خلکو لاسنیوی وکړي.
ډیری کسان دي زمونږ په سیمه کې چې هغوی د دې توانایي نه لري چې د ژمي لپاره لرګي واخلي یا هم تیل واخلي یا هم ګاز واخلي، او بل دا چې تجاران هم د خلکو سره ظلم شروع کړی دی.
خود ادمیر چې په کابل کې د لرګیو کاروبار کوي وایي د ژمي په راتګ سره په پکتیا او خوست ولایتونو کې طالبانو د ځنګلونو وهل منع کړی دي، همدا لامل دی چې د لرګیو بیې لوړې شوې دي.
د لرګیو بیا په دې لوړه تللې چې له مرکزه نه راځي او خلک له موږ څخه لرګي اخلي او موږ یې له کمښت سره مخ کیږو، نو مجبور یو چې قیمت یې وپلورو. په تیرو ژمیو کې موږ شاوخوا 800 خروار لرګي پلورل، خو اوس تر دا مهاله یوازې 350 خرواره مو پلورلې دي.
د افغانستان د نفتی مواد ټولنې مشر توکل احمدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په نړۍ کې د نفتی موادو د بیې لوړېدل هغه لاملونه دي چې د نفتی موادو بیې لوړې کړې دي.
بانکونو زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې. که دا ستونزه حل شي ښایي په نرخونو هم اغېز پرې باسي. کله چې موږ پیسې بانک ته وړو نو هلته د مرکزي بانک اجازه غواړي او دا چاره زموږ کار له خنډ سره مخ کوي. دا کار بیا د دې لامل کېږي چې زموږ هر سوداګر $5 جریمه شي.
له دې ټولو اندېښنو سره بیا د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نرخونو لپاره یو پروګرام جوړ شوی او ډېر ژر به عملي شي.
د دې ستونزې د هواری لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او ډېر ژر به حل شي. دا چې د زغالو او لرګیو بیې راټیټې شي په دې برخه کې هم جدي کار روان دی.
د نفتي او سون توکو بیې په داسې حال کې لوړیږي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بله خوا بیا د دولت ډیری کارکوونکو د تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اوس باور دا دی که دې ستونزې ته ژر تر ژره د حل لاره ونه موندل شي په نږدې راتلونکي کې حالت له کابو کېدو وځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم درو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغواښ شو چې د ځینو دغه ورځپانو پاڼې اړولي.
ټایمز آف انډیا لیکلي هند تایید کړی چې د افغانستان په اړه سیمه ییز امنیتي غونډه به د چهارشنبې په ورځ جوړه سي. په دې مقاله کې راغلي چې روسیا، ایران او ټول مرکزی آسیایي هیوادونه په دې را روانه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د ملي امنیت سلاکارانو پر کچه جوړیږي. په مقاله کې د رسمي سرچینو له قوله ویل سوي چې پاکستان او چین تر اوسه د هند رسمي بلندلیکونو ته ځواب نه دی ویلي. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف اشاره کړې وه چې د هند په کوربتوب په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د همداراز ویلي وه چې یو خلل اچونکی نسي کولای د سولې د برقرارۍ لامل سي. ټایمز آف انډیا د ده پر څرګندونو د هند د رسمي سرچینو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان رول زیان رسوونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ایران او روسیې د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړې دي. طالبانو په مسکو غونډه کې ګډون وکړ او د راپورونو پر اساس یې هلته د هند له استازي سره هم وکتل، خو د ایران په غونډه کې طالبانو حضور نه درلود. تر اوسه د هند په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ لیدلوری د هغه مقالې عنوان دی چې وار آن د راکس خپرونی نشر کړې ده. لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د روسیې او چین ترمنځ د همکارۍ پر وړاندې فرصتونه او موانع اوته کتلې دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د مسکو او پیکینګ ترمنځ همکارۍ ته زمینه برابره سوه. په مقاله کې وروسته لولو چې روسیا او چین په ځینو برخو کې مشترک نظر لري. د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر اتلر ټاکل کېدو سره دواړو هیوادونو مخالفت کړی و. خو د لیکوال په نظر په افغانستان کې د روسیا او چین ترمنځ د همکارۍ پر سر رښتونی موانع سته. د بیلګې په توګه دا چې روسیا د سیمه ییز امنیت په برخه کې تر ډیره له هند سره اړیکې لري، د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې له احتیاطه کار اخلي او غواړي په منځنۍ آسیا کې د اصلي امنیتي شریک په توګه خپل رول خوندي وساتي. دا موارد د لیکوال په باور د چین له ګټو سره په ټکر کې دي، ځکه د لیکوال په وینا چین غواړي د هند رول حذف کړي، په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي رول زیات کړي او په شینجن سیمه کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې سي. لیکوال ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع بله مسأله ده چې کولای سي د روسیې او چین ترمنځ د اختلاف لامل سي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټیم ټام ویست په افغانستان کې د اسلامي دولت دولت ډلې یا داعش د حملو پر زیاتوالي او په دې هیواد کې د القاعده د حضور په اړه ژوره اندېښنه ښیي. نوموړی وایي واشنگټن غواړي چې طالبان پر داعش بریالي شي. ښاغلی ویست به چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي استازي په توګه یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی، پاکستان ته هم ولاړ شي، هغه هیواد ته چې روانه اونۍ به د هند تر څنګ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. طالبانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې پاکستان د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسمي بلنه ورکړې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وی متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او په دې هیواد کې د القاعده دوامداره حضور ته هم ژور اندېښنه لري. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې ټام ویست پرون دوشنبه له بروکسل څخه د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د القاعده حضور هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او د هغه موضوع ده چې له طالبانو سره په خبرو کې تل راپورته کړی ده. رویترز د راپور له مخې طالبان هم په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. د امریکایي چارواکو په باور د اسلامي دولت څخه دریزه ډله یا داعش به وتوانېږي چې د شپږو نه تر دولسو میاشتو پورې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي او القاعده به هم له یوه کال نه تر دو کلونو پورې ورته وړتیا پیدا کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی استازي همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د وویل چې له طالبانو سره د امریکایي لوري بل پړاو خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، خو د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. په پام کې د ښاغلی ویست به چې تېرې میاشتې خپله دغه دنده پیل کړي، روانه اونۍ پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د رویترز په لیکنه نوموړي په بروکسل کې په ناتو تړون کې خپلو متحدانو ته له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل او له هغوی سره یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د لارې نقشې په اړه سلا مشورې وکړې. طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او وروسته یې سرپرست حکومت اعلان کړ. ویست وویل طالبانو ډنګ پیل او ښکاره ویلي چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري چې بېرته له افغانستان سره د مرستو بهیر پیل شي او د نړیوالو ډیپلوماتیکه ټولنه بېرته په کابل کې ولیدل شي او پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي. خو د ده په وینا متحده ایالات دا یو شی هم په یوازې توګه نشي کولی. تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې اقتصادي او بشري ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په ګډون مختلفو لورو یې د ناورینونو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست داسې مهال د سیمې هیوادونو ته ځي چې روانه اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو به د افغانستان په مسله کې ښکېل د سیمې د دو لوبغاړو پاکستان او هند پلازمېنې د افغانستان په اړه د غونډو کوربنې وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په نوې ډیلي کې په جوړېدونکې غونډه کې به د ایران، روسیه او د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو استازي برخه واخلي. د هند سیال پاکستان ویلي استازي به د غونډې کې ګډون ونه کړي او د سیمې بل مهم لوبغاړي چین هم تر اوسه نه دي ویلي چې آیا خپل استازی دې غونډې ته استوي او کنه. د افغانستان په اړه د اسلام آباد په غونډه کې به چې د ترویکا په نوم یادیږي د روسیې، امریکا او پاکستان استازي ګډون وکړي. د دغو غونډو په درشل کې طالبانو هم پرون دوشنبه تایید کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د پاکستان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. د طالبانو مرستیال وین احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستي یو هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او موضوعاتو پر سر باندې به خبرې کوي.
ښاغلی وسیق، پاکستان ته د ښاغلي متقی د سفر کره نیټه ونه ښوده، خو که نوموړی دغه سفر ترسره کړي دا به کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي اسلام آباد ته په ښکاره د طالبانو د یوه جګپوري چارواکي لومړنی رسمي سفر وي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد چارواکو ډېره هڅه کړې چې نړیوال د طالبانو رژیم په رسمیت وپېژني او ورسره عادي اړیکې ټینګې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ملي سرود او ملي بیرغ د یو نظام له مهمو نښو او په نړیواله کچه د یو هیواد د پیژندنې مهم فکټرونه دي. ملي سرود د وطني ترانې چې د واحد ملت غږونه دي، اوس مهال د افغانستان د خلکو په استازولۍ په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اورېدل کیږي. په دې راپور کې د ملي سرود تاریخي مخینې، اهمیت، ځای او له دې ملي ترانې سره د طالبانو چلند ته کتنه شوې.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرامو، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2008 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوې او د حکومت ولې د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګا نه اورېدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یوه تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یوه پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لای نظام پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون و نه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان باشند
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقۍ پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي.
د دې خبرې مجلې د پای شېبو ته نږدې شوي یو. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وای واشنگتن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریز ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی او په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د کرملین استازی بیا وایي د افغانستان په اړه د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو خبرو بل پړاو به روان اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. داسې ښکاري چې طالبان هم دې غونډې ته غوښتل شوي دي. د نړیوال بانک مشر ډیوډ ملپاس وایي د افغانستان د اقتصاد دړې وړې کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې دننه به خپل فعالیت پیل کړي. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیل شو. تمه دا و چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټاکل شوی د واکسین په 19 ولایتونو کې راتلونکو ورځو کې پیل شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک پر بشپړ اوربند سلا شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې له دوشنبه ټول هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا په وړاندې بشپړ واکسین شوی وي خپلې دروازې پرانیزي. او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس د ونډو ارزښت 6 میلیارد ډالره ولوید. ازادي راډیو ته غواګي
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، حامد ام زه یو تن دکاندار د کابل له کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکانداران یو، اوس راغلي دوی دکانونه مې ترکوي او دا عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت دکان ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړو کې دکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. موږ کرانشین یو، زموږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوئ او مالک ته به هم ورکوئ، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدئ، دیوال پکې وکړئ.
السلام علیکم، فرحان ام دننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یو خواهش دی، یو پوښتنه هم ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي، شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې، دا سره خپل وسلې یا سره د دروازو نه ایسي خلک ته مرمې تیار تیر کړي، هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دغه خلک ډېر په دغه ستونزو کې اخته دي. مرمې تیر کړي، سلاګانې مې دي، د ګاډي نه ایسي دي، که راکټ دي، که پیکای، که ورسره فیلډرې مثال که ورسره جکساري کار شي، دغسې ګرځي. دغه ډېر یو حالات خراب دی، وام مخې خلک خفګان سره مخامخېږي، مشکلات سره مخامخېږي. وسلام.
منانا نو کوزای دی زمای ولایت گریشن صالح سی بیڑ کریم وای نو طالبان تر نو پوری چلوا کو سوال چې دغه سفر سم ټول په داخلو باندې وای شي، داخلو د سین چې غفلت پک شو کې مسکینان خلک پاتې شو، مړ خلک تر لاس کې افغانستان ډیر سخت ده په سوې د مرګ غواړو چې د امر سره سم وای شور خو ته ورسیږي. نو نور وازه سم هم دا پښتون چې موږ سره افغانستان خو ته د مرګ سره افغانستان خلک دې ډیر سخت ده په سوې وچ کلم ده او د ازادي راډیو سره د مخه هیڅ چې د مخه یې هم نشي چې وسلام ورسره.
زما پیغام دا دی ټولو طالبانو ته چې ملي اردو او پولیس په خپل ځای کوي. ای د خدای بندګانو، دا خو څوک پار نه دي، خپل ملي بیرغ په ځای کوي. تاسو بیرغ سره ولس څه ستونزه نه لري، تاسو ولې ملي بیرغ راخلئ او خپل د پښو باندې پر پاسه ګرځئ؟ خدای د قهر نه ویریږئ. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. په بل خبرونه کې سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.